The Washington DC na The Voice of America diva radio de
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته بیا هم خراغلې نن پنځمې یا زیارت فراز 2019 کال د میمیاشه دویمه ده چې د غوی میاشه له 12 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د زیارت یا پنځمې د په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمې د مخصوصن یو رسمي په جدي ز فواد لامی د 3 ساعته سهارانه خبرونه په روسي خبری برخه کې ستاسو کوربایم لمړی هم سر ټکی په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بیا پیلیدل طالبان وایي چې سوچې له افغانستانه د امریکایانو د وټلو خبره نوې سپینه شوې پر داخلي موضوعاتو خبرې نه کوي بل پلوسیګار ادارې خبرداري ورکړي چې کسول هم وشي افغانستان کای له جنجالونو خلاص نشي په پاکستان کې د IMF له پلاوي سره د حکومتي چارواکو د لیدلو دوام څېړونکو وایي پاکستان ته د خلاصون دوه لارې پاتې دي خو کومه یو به یې ورته ګټه وره تمام شي او د وینزویلا په اړه د روس او امریکا ترمنځ لفظي خبرداري روس وایي چې که امریکا په وینزویلا کې پوځي مداخله وکړه نو دا به د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه وي خو امریکا وایي چې د وینزویلا په چارو کې د روس لاس وهنه نه کوي او سم پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکای خاص استاذ زلمی خلیلزاد د شروع یا چهارشنبه په ورځ په قطر کې له طالبانو سره خپل د خبرو تازه دور پیل کړ مګر طالبانو ویلي چې تر څو امریکا له دوی سره د خارجي قواو پر بشپړو وتلو او د افغانستان له خاورې د بل چا په مقابل کې د وسلوالو ډلو د کارولو په مخنیوي کوم توافق ته نوي رسیدلی د افغانستان په هیڅ داخلي چارې به خبرې ونه کړي بل پلو د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکای خاص څارونکو بیا خبرداري ورکوي چې کله طالبانو سره د سولې کومه معامله وشي نو کېدای شي د خزو حقونه او په ټوله بشري حقونه زیانمن شي او همدارس په افغانستان کې د امریکای تعمیراتي سرمایه کاری ته به هم تاوان واړوي او بل دا چې په افغانستان کې به تشدد ادامه پیدا کړي د سیګر په نوی رپورت کې ویل شوی چې که سوله هر څومره هر کله هم وشي نو له هغه سره به داسې پایلې بدرګوي چې پیشبینی نه ده شوی او خی د سبا ورځې ناوړه پیښې د افغانستان د ثبات مندلو هدف ته هم زیان ورسوي په افغانستان کې د امریکا پوځیانو فیصله کړې چې پس له دې به د طالبانو تر اختیار لاندې سیمو د پراخوالي ارزونه نه کیږي او د فیصلې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرسرونکي دفتر یا سیګر پر کار او رپورت جوړولو اثر اچولی دی مخکې تر دې به د سیګار پر پټون کې د ولسوالیو په کچه د سبا ارزولو تر عنوان لاندې برخه هم راتله چې پکې د حکومت تر کنټرول لاندې او هم د طالبانو تر کنټرول او یا اثر رسوخ لاندې د ولسوالیو شمیرې څرګنداوه دا شمیرې به په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د اغیزمنتوب یو معیار هم ګڼل کېدای شو خو دا ځل چې د چهارشنبې شروع په ورځ سیګر خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړ په دې کې دا برخه نشته د مارچ په میاشت کې د امریکا په مشرۍ د ناټو پریکنده ماموریت سیګار ته یو خط سوالی او په هغه کې ویلي چې ناټو پوځیانو د ولسوالیو په اړه د شمیرو معلومول نور بس کړي دي دا ځکه چې ارزښت یې ګنی کم وو هغه ویلي چې خفیه ادارې دا شمیري برابروي او سیګر کړی شي چې له هغو نه دا شمیري واخلي ملګرو ملتونو د پاکستان یو توندراور ډله جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د پاکستان د پرلپسې مخالفت باوجود ترهګر ونوماوه دا وروستی پرمختګ په سفارتي کچه د هند او امریکا بریالیتوب ګڼل کیږي خو د پاکستان او چین لپاره په سفارتي توګه دا یوه لویه ماته ده د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان د معمول خلاف د شروع یا چهارشنبې په ورځ ناڅاپه په مطبوعاتي کانفرنس کې د غبریت خبر تایید وکړه او ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فیصلې تر مخه به درې کارونه کیږي یو دا چې د مولانا مسعود اظهر بنکي حساب کتاب به تړل کیږي دویم د وسلو ګرځولو بندیز به اوربند لګول کیږي او دریم دا چې سفرونه به نشي کولای د نړیوالې مالیاتي ادارې استازي چې پاکستان ته تللي اوس هم له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختي چې څنګه وکړی شي د پاکستان مالی ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. د پاکستان حکومت که څه هم له ملګرو هیوادونو نه شپږ ارب ډالر پور ترلاسه کړی، د ډالرو په مقابل کې د روپیو بیه ټیټه کړي او د ګیسو بجلۍ د بیې جګولو فیصله یې کړې ده، خو بیا هم نورو غټو فیصلو ته اړتیا شته څو پاکستان وکړی شي له نړیوالې مالیاتي ادارې نه خپل د ضرورت وړ قرضه ترلاسه کړي. اقتصاد څیړونکي وایي چې د دې لپاره پاکستان ته دوه لارې شته، یا به په ټول هیواد کې د ټیکس یا محصولاتو د راټولولو جال پراخوي او یا به د ټیکس کچه پورته کوي. همداراز ښایي چې حکومت د ډالرو بیه د بانک له لارې هم ونه ټاکي، بلکې هغه آزاد بازار ته پرېږدي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو وایي امریکا آماده ده چې په وینزویلا کې د روانې نارامۍ د ختمولو لپاره هلته پوځي مداخله وکړي. ښاغلي پمپیو له یو امریکایي ټي وي سره په خبرو کې وویل چې که چیرته همدا یې لاره وي، نو په وینزویلا کې د امریکې پوځي اقدام له امکانه لرې نه ښکاري او امریکا به دا کار وکړي. خو سره له دې د امریکا خارجه وزیر پر دې ټینګار کړی دی چې ملک یې په وینزویلا کې له سوشیالیست نیکولاس مادورو څخه خوان گوایدو ته چې ځان یې موقت صدر اعلان کړی د واک د سولې انتقال طرفدار دی. د خوان گوایدو موقت حکومت امریکا او خواوشا 500 نور هیوادونو په رسمیت پیژندلی دی او هغه د وینزویلا برحق مشر ګڼي. د امریکای لوی سلاکار وکیل یا اټرنی جنرال ویلیام بار پریکړه کړې چې هغه به د زیارت په ورځ د کانګرس اساسو ایوان قضایی کمیټې ته د سوال او ځواب لپاره ولاړ نشي. اټرنی جنرال ویلیام بار د شروع یا چهارشنبې په ورځ د سنټ قضایی کمیټې ته حاضر شو او د هغه رپورټ په اړه د خپل طریقې کار دفاع وکړه، کوم چې خاص پلټونکي رابرټ مولر په دې وروستیو کې د امریکې د 2014 کال صدارتي انتخاباتو کې د روس د ممکنه دخالت په اړه ورسپارلی وو. د سنټ نه علاوه د استازو ایوان قضایی کمیټې هم هغه غوښتي، خو اټرنی جنرال له تګه انکار کړی دی. د یادې کمیټې مشر جیرالډ ناردلر په دوشنبه ورځ وویل چې بار بله چاره نه لري او باید د دوی پوښتنو ته د ځواب لپاره کانګرس ته حاضر شي. وروسته له هغه چې رابرټ مولر څخه مخکې خپل د پلټنې رپورټ اټرنی جنرال بار ته وسپاره، ویلیام بار وویل چې د رپورټ تر مخه صدر ترامپ د انصاف مخه نه ده نیولې. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی او اوس رازو د افغانستان یو رپورټ ته د واشنگتن دی. تاسو زموږ غږ د وی ای ډی رادیو نه اورئ او زه ستاسو کوربه فواد لامیم. په افغانستان کې د امریکا پوځیانو فیصله کړې چې پس له دې به د طالبانو تر اختیار لاندې سیمو د پراخوالي ارزونه نه کیږي او دې فیصلې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرڅارونکي دفتر یاسیګر پر کار او رپورټ جوړولو اثر شیندلی دی. بل پلو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې د خبرو اترو بیا پیلېدو خبر هم ورکړل شوی دی. طالبان وایي څو چې له افغانستان د امریکایانو د وتلو خبره نوي سپینه شوي، پر داخلي موضوعاتو خبرې نه کوي. په همدې حال کې سیګر اداري خبرداری ورکړی چې که سوله هم وشي، افغانستان ښایي له جنجالونو خلاص نشي. په دې هکله به نور جزئیات ارباب محمود علي په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې ستر سرنوال یا سیګر په خپل رپورټ کې ویلي دي که هر څومره هم د سولې هرکلی کیږي، خو بیا هم دا د نه غوښتونکو او نامعلوم اغیزو خالی نه دی. سږ کال په خپل رپورټ کې سیګار د سترو خطرو په نوملړ کې اقتصادي ترقی، تخزو حقونه او وسلوال عادي ژوند ته راوستل هم شامل کړي دي. د سیګار دا رپورټ په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې دا وخت د امریکې او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په سرخار دوها کې په شپږم ځل هم خبرې بیا پیل شوې دي. د مطبوعاتو تر مخه د سولې استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر سره لیدلې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې طالبان هم په دې دریس قائم دي چې تر څو پورې د امریکې سره د ټولو خارجي ځواکونو د وتلو او نورو ترهګر ډلو ته د افغان خوره د بل چا په خلاف د استعمال نه د منع کولو باندې سلا نه وی راغلې، تر هغې د افغانستان د کورونا چارو باندې هیڅ خبرې نشي کېدلې. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د تولی نیوز سره په خپل مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو لپاره د خارجي ځواکونو وتل اهم دي او د امریکای لپاره ترهګري مهمه ده. خلیل زاد زیاته کړې وه چې امریکا د افغانستان د کشالي سیاسي حل او سوله غواړي او دا چې د خارجي ځواکونو وتل به د حالاتو سره تړلې وي، خو طالبان غواړي چې امریکا دې ورته د وتلو نیټه ورکړي. د طلوع نیوز تر مخه زلمی خلیل زاد ویلي چې افغانستان کې د سولې په اړه نړیواله همکاري موجود ده، خو د سیمه ییزه همکاري ترلاسه کولو هڅې کوي. سیګار خبرداری ورکړې دی چې د سولې تړون د بشري حقونو، د ښځو د حقونو، د بیا رغونې لپاره د امریکې هلې ځلې او د قومي امنیت لپاره زیانمن کیدلی شي او یو وار بیا په هیواد کې اختلافات او تشدد رامخې ته کولی شي. سیګار زیاتوي چې افغانستان کې د پخلاینې په عمل کې ټولې وسلوالې ډلې لکه داعش نه دي شامل او په وروستو کې د دوی په بریدونو کې لویه مرګ شبله هم رامخې ته شوې ده. رپورټ د طالبانو سره د سولې د لوزنامې وروسته په افغانستان کې په کورنۍ کچ د امنیت، خارجي مداخلت، د مجرمانو او ناقانونو ډلو په خلاف د ګامونو پورته کولو لړکې د واضح تګلارې د نشتوالي په صورت کې د لا نورو ستونزو رامخې ته کېدو په اړه اندېښنې څرګندوي. سیګار لیکي چې د یاقیانو په عادي ژوند کې ورګډول هم یوه اهمه او پیچلې ستونزه ده. رپورټ د امریکې د سینکام د کمانډر لیفټنن جنرل کینت مکنزی جونیئر له خولې لیکي چې دا وخت په افغانستان کې د طالبانو شاوخوا 6000 جنگي وسلوال موجود دي. د کال 2001 په افغانستان کې طالبان د واک لري کولو وروسته د بشري او په خاص توګه د ښځو د حقونو په اړه ډېر پرمختګ شوی دی. د کال 2011 را په دیخوا په افغانستان کې شوی پرمختګ ډېر اهم دی. په دا وخت ښځې د پارلمان غړي دي، جنکو ته د تعلیم حق ورکړل شوی دی، ښځې کارونه کوي او د ښځو حقونه د هیواد د اساسي قانون برخه جوړه کړل شوې ده، خو دا ګټې عرضي دي او په دې عمل هم نه کیږي او په خاص توګه په کلیوالو سیمو کې خلک د دې نه خبر هم نه دي. مطبوعات لیکي چې د ښځو د پروژو لپاره نړیوالې پنګې هم په کمېدو دي او حکومتي مرستې هم غیر یقیني دي. د مذاکراتو وړاندې طالبانو ویلي دي چې دوی به جنکې تعلیم ته پرېږدي او ښځو ته به د کار اجازت ورکوي او دوی به قاضی یا ججانې جوړېدلو ته هم پرېږدي. قطر ته د تللو وړاندې زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا او نورو چارواکو سره لیدلی وو. د مطبوعاتو تر مخه پاکستان افغانستان کې د سولې عمل تیزولو او د سیمې د ثبات په اړه د مرستو باور د امریکې استازي زلمی خلیزاد ته ورکړی وو. پاکستان باندې دا تور لګول کېږي چې د دوی د افغان طالبانو سره نږدې مراسم دي او دا چې په افغانستان کې د بریدونو لپاره یې د پاکستان خاوره کې دوی ته پناه ورکړې ده. پاکستان تل تخه تورونه رد کړي دي.
او بیا هم د پاکستان په لور، په پاکستان کې د آی ایم ایف له پلاوي سره د حکومتي چارواکو لیدل دوام لري. څوړونکي وایي پاکستان ته د مالي ستونزو نه د خلاصون دوه لارې اوس پاتې دي، خو کومه به یې ګټوره وي؟ په دې رپورټ کې ارشد حسین تاسو ته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د وړاندې نه د ډالر په مقابل کې د روپۍ بیا راکم کړې، د سود شرې لوړې کچې ته رسولې او د مالي خسارې د راکمولو په ترڅ کې کلیز پرمختیايي بجټ کې 125 ارب روپو کمې کړې او د دې ترڅنګ د دوست هیوادونو څخه هم 6 ارب ډالر مالي امداد ترلاسه کړې، نو بیا سوال دا دی چې نړیواله مالیاتي اداره آی ایم ایف به نور کم شرطونه پاکستان ته ورکوي. د مالیاتو د نړیوالې ادارې پلاوی دا وخت په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره په خبرو کې بوخ دی او د خزانه د پاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ وای
اور یہ ٹاکس جو ہیں انشاءاللہ اگلے چند روز چلتے رہیں گے اور ہم پر امید ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں.
ہیلمند چې روانې خبرې به مثبت اړخ ته لاړې شي. د اقتصادي چارو سیړنکار او خبريال مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وای دا مهال د پاکستان تر ټولو لوی مسله د مالیاتي خسارې راکمول او د ګټه او لګښت ترمنځ تولا برابر ول دی.
چونکہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ براڈننگ کی طرف جائیں یا ٹیکس ریٹس بڑھائیں، اور میرے خیال میں یہ آسان طریقہ یہی اپنائیں گے کہ ٹیکس ریٹس بڑھانے کی طرف جائیں گے، اور یہ ایک چیلنجنگ ہوگا پولیٹیکلی اس کو کس طرح سیل کیا جائے گا.
حغوائی دا حکومت سره دا وقت دو لاری دی، یا خو با دا محصولات و جال پر آخولو اڑخ تزی او یا با دا مالی نرخ زیادتوی او دا حغا پا ان حکومت با دا مالی نرخ زیادتوالو اڑخ تزی، خو حکومت با پا دے پلان خلق سنگ قانے کوی دا پتا با دا راروان کلیز بجٹ پا مقا لگی. خوائی دا به د حکومت دپاره یو ازمیخت وي. مطبوعاتی راپورونه وایي امکان دی چې IMF به حکومت ته د 15,400 ارب روپو د محصولاتو راجمع کولو هدف ورکړي. روان کال حکومت 4,400 ارب روپو د محصولاتو راغونډولو هدف ټاکلی وو او حکومت ادعا کوي چې دا ځل به 4,000 ارب روپۍ راغونډې کړی شي. د اقتصادي چارو یو بل شنونکي او خبریال شهباز رانا وایي
تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بہت بڑا ایک پالیسی ایک شفٹ ہوگا حکومت پاکستان کا، اس کے اوپر معاملہ تقریباً طے ہے
کی دیشی چې د ڈالر په مقابل کې د روپے د نرخ ټاکلو کار د مرکزی بینک پزے آزاد مارکیٹ ته پرې خودلی شي او کدا سی کیږي نو دا به د حکومت په مالی تګلاره کې یو لوی بدلون وي. او زما په خیال په دې اړه د حکومت او IMF ترمنځ سلا هم راغلی ده او بل ګام د سود د شرې ټاکل دي. IMF پاکستان ته وایي باید چې د سود شرح د ګرانې د اوسطن شرې نه زیاته پکار ده. دا وخت د ګرانې شرح 9.4% ده او د سود شرح 12% ده. دغه شان که ګرانی سیوا کیږي نو ورسره به د سود شرح هم زیاتیږي. هغه بیا وایي دویمه مسله د بجلی د نرخونو ده او په دې اړوند لا خبرې روانې دي. څېړونکي وایي دا مهال تر ټولو لویه کشاله د محصولاتو ده چې د محصولاتو په شرح کې اضافه به څنګه کوي او تر ټولو سخت شرط هم دا دی چې IMF لخوا مخې ته راغلی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
او بیا هم د پاکستان په لور، په تیرې دوشنبه یا د ګل په ورځ په پاکستان کې د پوځ ویان د پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ ژغورنې یا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشرانو باندې یو شمیر الزامونه یا تورونه ولګول چې د یو شمیر توندو غبرګونونو سره مل و. په دې کې د ډان ورځپاڼې هم یو مضمون خپور کړی دی چې په هیواد کې تر اوسه پورې په تاریخ کې کوم داسې کسان تیر شوي دي چې پر هغو باندې دغسې درانه الزامونه لګېدلي دي. دغه مضمون ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې ده.
هر څوک د پاکستان په الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا باندې د پښتنو د حقونو لپاره د راپورته پښتون تحفظ موومنټ یا د پی ټی ایم د جلسو جلوسونو د خبرونو په خورولو بندیز لګولې شوی دی. خو د فوج د تعلقات عامه د شعبې د ډایرکټر جنرل د میجر جنرل آصف غفور د ګل د ورځې د پریس کانفرنس نه پس نن د پاکستان د انګریزي او د اردو ژبو په مختلفو اخبارونو او د خارجي نشریاتي ادارو په ویب پاڼو د پاکستان د نامتو صحافیانو د جنرل غفور لخوا د پی ټی ایم د مشرانو د غدارانو ګرځولو او دوی ته د خبرداري ورکولو په موضوع مختلف رپورټونه، تجزیه او تبصرې خوري شوې دي. د انګریزي ژبې ډان اخبار په دې موضوع خپل یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې سرحد ته غدار څوک دی؟ د اداریې په شروع کې لیکلې شوې دي چې د پاکستان تاریخ د دې بې شرمه او سپکو الزامونو نه ډک دی چې د اقتدار په کورسۍ ناستو واکدارانو تل د پاکستان په سیاسي فعال کسانو باندې د غدارۍ او ملک ته د نقصان رسولو دپاره خارجي ملکونو نه د پیسو ټکو اخیستو الزامونه لګولي دي. د الزامونو عمددي روایاتو د تسلسل تر مخې د فوج ویان میجر جنرل آصف غفور د ملک دننه د پاکستان د پښتنو د حقونو دپاره د راپورته تحریک پی ټی ایم مشران غداران اعلان کړي دي. ډان لیکي چې د بانی پاکستان قادی اعظم محمد علی جناح خور هم د ړومبي فوجي عامر جنرل ایوب خان په دور کې هغو اشتهارونو کې د کابل ایجنټ ګرځولې شوی وه کوم چې د ملک په لویو لویو اخبارونو کې په سرکاري خرچ چاپ کړی شوی وو. دغه شان د سند نامتو قام پرسته مشر جی ایم سید، نامتو پختون مشر خان عبدالولی خان او بلوچ مشران عطا الله مینگل او غوث بخش بزنجو هم ټول خارجي ایجنټان او غداران اعلان کړی شوی او تر کلونو کلونو پورې د تورو تمبو شاته غرزولې شوی وو. ڈان لکھی کہ دا مشرقی پاکستان دا پاکستان نہ دا بیلو دو پا وقت دا پاکستان میڈیا پا مکمل توگا آزاد وے نو دی آزادی میڈیا با خلق دا شیخ مجیب الرحمان نہ دا غدار جوڑولو او دا مشرقی پاکستان دا حقیقی واقعاتو نہ دا پاکستان خلق خپا وقت خبر کرے وے او این ممکن وا چی مشرقی پاکستان دا پاکستان نہ بیل شوے نوے اپوٹا دا پاکستان فوزی حکومت دا مشرقی پاکستان دا واقعاتو دا باقی پاکستان دا خلقو او دنیا نہ دا پٹ ساتلو دا پارا پہ میڈیا ډیر سخت سینسرشپ لگولے وو. ڈان لکی چنن هم دغه لوبا پی ٹی ایم سرا روانه ده. دا میجر جنرل آصف غفور لخوا د پی ٹی ایم په قیادت د سنگینو دڑکو پرنا کې د پاکستان نامتو صحافی سلیم صافی د پاکستان د اردو ژبې په متبر اخبار جنگ کې چاپ شوی خپل یو تفصیلی ادارتی مضمون کې لیکلی دی چې د پاکستان په پښتنو د خپل تاریخ د ټولو نه سخت او سنگین وخت راغلی دی. د پاکستان ریاست په شروع کې قبایلی علاقو کې آبادو پښتنو ته خواست وکړو چې د پاکستان د سلامتی او سالمتیا په خاطر افغانستان کې د بیدینه شوروي روس د مقابله د پاره کفن په سر راوتو مجاهدینو له خپل کلو او کورونو کې ځای ورکړي. پښتنو په پټو سترګو د خپل اسلامي جمهوریت پاکستان دا خواست اومنلو او مجاهدین په خپل سترګو کینول. د شوروي روس افغانستان نه د وتو وروسته د امریکای په مشرۍ کې د نیټو فوزونو د 11 ستمبر تر هغه پسې په افغانستان يرغل وکړو او اسلامي جمهوریت پاکستان یو ځل بیا په اسلام قربان پښتنو ته د امریکای خلاف جنگیدونکو طالبانو له د پناه ورکول خواست وکړو. پښتنو د کلمې د ورونو په حیثیت طالبان هم خپل کورونو ته ننوستل. خو سلیم صافی لیکي چې د اسلامي جمهوریت پاکستان د غلطو پالیسو له سوابه طالبان د قبایلي پښتنو د پاره لوی غم ثابت شول چې اثر یې د پښتونخوا په کلهم پښتنو پریوتی دی او پښتانه به حیثیت د یو قام نن هم د نه ختمیدونکي مالی او جاني زیان تاوان سره مخ دي. د پښتنو کار روزګار تباه شوی دی، کورونه لوټي لوټي شوي دي، ان چې د پښتنو د ثقافتي اقدارو د بدلولو کوششونه شوي دي. خو د دوی ګران اسلامي جمهوریت پاکستان تر ډېرې مودې پورې د پښتنو د تباهۍ صرف تماشا وکا. خو چې کله د پاکستان په قبایلي سیمو او پښتونخوا کې د لګولې شوي اور توتیپ د پاکستان نورو نازک اندامو خارونو ته پر رسیدو شو، نو د پاکستان فوج د دې توندلارو او جنگیالو خلاف د فوجي کارروایۍ فیصله وکا چې په نتیجه کې په لکونو پښتانه بې یارو مددګار د پاکستان نورو خارونو ته پکړه لاړل، چرته چې ورته مقامي خلکو تل د شک په نظر کتل او یره یې کوله. د پاکستان په خارونو کې پښتانه ډېر ذلیل کړی شول. د نقیب الله مسجد او د یو شمیر نورو پښتنو ظلمو په زور اوچتول او بناوټي پولیس مقابلو کې لکه د مچ میګو په شان د دوی بیرحمه قتلول د دې امتیازي سلوک ثبوتونه دي. د میجر جنرل آصف غفور پی ټی ایم ته په دړکو ورکولو د پاکستان د نامتو زنانه خبریالې د آسمه شیرازی یو تفصیلی تنزیه رپورټ د بی بی سی د اردو سرویس په ویب پاڼه خور شوی دی. آسمه شیرازی د خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې اوبه اوس د ور خطیرې دي. دې د پاکستان فوجي قیادت ته د مخ راړولو په موقع لیکلي دي چې یو زمانه وه چې چا هم د فوج خلاف د فوج په وړاندې د خبرې کولو او د خپل غږ اوچتولو زړه نه شو کولی. سبا چې فوز ویل هغه به قانونو د هرې سیمې د هر کلي د پاره. هر یو کار به د فوز په مرده کېدو. خو د مار او د نولي د جنګولو دا لوبه بس ډېره موده وشوه چې فوز وکا. نوره دا لوبه د چلیدو نه ده، ځکه چې اوس حالات هغه نه دي. د نوي نسل د عقل پوهې په وړاندې ستاسو زړې طور طریقې اوس د چلیدو واله نه دي. نوی کل د خپلو مشرانو نه یکسر جدا دی. دوی د سنگینو نتیجو دب دړکې د خپل عقل او دلیل په زور د بنگ بوزا کولو صلاحیت لري.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadewanews.com. here in akai
او اوس هم راځو د امریکا د وی بل برخه حالات ته چې هغه په وینزویلا کې کړکیچن حالات دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو وایي امریکا آماده ده چې په وینزویلا کې د روان نارامۍ د ختمولو لپاره هلته پوځي مداخله وکړي. بل پلو د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال ته د ټلیفون له لارې خبرداري ورکړي چې که امریکا په وینزویلا کې پوځي لاسوهنه وکړي نو سخت ناوړي پایلې به ولري. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار نوشیروان قلندر په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر په دې ټینګار کړی دی چې ملک په وینزویلا کې له سوشلیست نیکولس مادورو څخه خوان گویدو ته د واک د سولیز انتقال طرفدار دی. مایک پامپیو وایي چې امریکا آماده ده چې په وینزویلا کې د رواني نارامۍ د ختمولو لپاره هلته پوځي مداخلت وکړي. د امریکا د دفاع وزیر پیټریک شینن د بارنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د هغه بیان نه سو ساتو وروسته وویل چې که ضرورت شي نو په وینزویلا کې به پوځي اقدام وکړي. شینن وویل چې هغوی د دغه هیواد د کړکیچن حالاتو په اړه ځانونه تیار ساتي خو پوستا د جنگ لپاره د تیاری امر نه دی شوی. روس بیا په دغه هیواد کې د صدر مادورو د حکومت مرسته کوي او د امریکا لخوا د خبردارو او د لکو وروسته د روس خارجي وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي همسیال مایک پامپیو ته د ټلیفون له لارې خبرداري ورکړو چې که امریکا په وینزویلا کې پوځي لاسوهنه وکړي نو سختې ناوړې پایلې به ولري. د مادورو مخالف سیاسي مشر خوان گویدو ځان د هیواد موقتی صدر اعلان کړی دی. په دغه هیواد کې د نیکولس مادورو په خلاف د اولسي پاسونو اړیګړی وروسته امریکا او شاوخوا 500 نور هیوادونو په رسمي توګه د سیاسي مشر خوان گویدو موقتی حکومت داوا په رسمیت منلې ده او دغه هیوادونه دا وخت هم د هغه حکومت د وینزویلا قانوني حکومت او د دغه هیواد مشرګنی. ښاغلی پامپیو له یو امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل که چیرته په وینزویلا کې د رواني نارامۍ ختمولو لپاره بل لار جوړه نکړي شونو بیا به په دغه هیواد کې هم د فوزي مداخلت یوازینی لار پاتې شي. د تکرار کړه چې په وینزویلا کې د امریکا فوزي اقدام له امکانه لرې نه دی او امریکا به دا کار کوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف دا هم ویلي دي چې د وینزویلا په داخلي چارو کې د امریکایي مداخلت د غندلو وړ دی ځکه چې دا د نړیوالو قوانینو نه یوه لویه سرغړونه ده. د امریکایي خارجه وزارت بیا وایي چې خارجه وزیر مایک پامپیو له ماسکو څخه وغوښتل چې هغه د په وینزویلا کې خپل لاسوهنه بند کړي او سرګی لاوروف ته دا خبره هم کړې ده چې په وینزویلا کې د روس او د کیوبا کړو وړ به دغه هیواد په صوبا تکړی او کېدی شي چې د امریکای او روس ترمنځ اړیکې هم زیات خرابې کړي. د امریکا دفاع وزیر پیټریک شینن او ځین نور چارواکي د پوځي اقدام په ځای د صدر مادورو د لری کولو په خاطر د اقتصادي او ډیپلوماټیکي فشار په زیاتولو ټینګار کوي. کله چې خبریالانو د پینټاګان د وزارت د مرستیالې کیترین وبرګر نه وپوښتل چې آیا امریکایي ځواکونو ته د تیاری امر شوی دی او کنه، نو هغوی ویل په ټولو اړخونو غور کوي خو په دې لړ کې موږ ته هغه ډول امر نه دی شوی چې تاسو سره اشاره کوي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کماندان جوزف ډینفورد بیا وایي چې هغه په استخباراتي معلوماتو راغونډولو توجه کوي او که ولسمشر ټرمپ د پینټاګان نه په دغه کړکیچ کې د ښکیلتیا یا مداخلت غوښتنه وکړه نو دې ته تیار دي چې ځواب ورکړي.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ. د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې 12 او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې.
قدر مون اوریدن کو د وی ای ډی و رادیو د غا سهرانی درې سات خبرونه پام دی ځای پای ته رسیدي زفواد لامی او د خبرونه پروډوسر نوشروان قلندر ساسونه اجازه غواړو په څو شیبو کې به په همدې صفو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي تاسو ته دی وی خي او نیکمرغ جمعي هیله کوم.